سلام لس بجې شوې په رواني وسات کې ازادي رډیو مجله لرو خو تر هغه مخ کې څو خبرونه او راپورونه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري استلو اندېښنه ښودلې. د راپورونو له مخې تاجکستان تېره یوه اونۍ کې نه افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي. یو این ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري استل ناقانونه کار دی او د دغو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادي راډیو ته وویل د دوی په پلټنه کې ښکاره شوې چې 2 افغانان په تاجکستان کې د اوسېدلو قانوني استاد نه لري ځکه دوی جریمه سوي. د اسلامي همکاریو سازمان غواړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ لارې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله له زیانمنو شوو 40,000 کورنیو سره مرستې وکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان استازي ډاکټر محمد سعید الایاش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او ویل چې په دې مرستو کې به لومړني خوراکي توکي شامل وي او په اړمنو کورنیو به وویشل شي. لایوی میاشت څخه په کومه موده کې د افغانستان په 40 ولایتونو کې سیلابونو تر 130 ډیر کسان وژل او تر 250 ډیر ټپیان کړي دي. د سیلابونو په پایله کې د افغانستان په شمال، ختیځ او سویل ختیځو ولایتونو کې سلګونه کورونه ویجاړ شوي او زرګونه هکتار کرنیز ځمکې د تخریب شوي او حاصل له منځه تللی. د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو خیریه موسسو غوښتي چې د خلکو د ستونزو د حل په برخه کې همکاري وکړي. اوکراینی چارواکي وایي د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې دوه فعال ریکټورونه د اور لګېدو او د برېښنا لینونو ته د زیان له امله غیر فعال شوي او دې مسلې د یوې غیر متوقع پیښې احتمال زیات کړی. د اوکراین د برېښنا دولتي شرکت اناراتام د پنجشنبې په ورځ وویل دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د برېښنا له اصلي شبکو سره د دې اټومي بټۍ ارتباط قطع شوی. بهرنیو چارواکو په دوامداره توګه د ناورین خبرداری ورکړی او پر روسیا او اوکراینی ځواکونو یې فشار راوړی چې د اروپا د تر ټولو لوی اتمی بټۍ د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. روسیه پر اوکراین له یرغل یوازې 2 وروسته د روان کال د مارچ په لومړیو کې د دغې بټۍ کنټرول په لاس کې واخیست، خو په ورته وخت کې اوکراینی انجینرانو ته په دې بټۍ کې د کار کولو اجازه ورکړه. د ټینس مشهور لوبغاړي نواک جاکوویچ ویلي د لوبغاړو لپاره د کووید-19 واکسین د مقرراتو په خاطر د امریکا په آزادو سیالیو یو اس اوپن کې ګډون نه کوي. جاکوویچ پخوا هم ټورنمنټونه د کووید د واکسین نه لګولو په خاطر له لاسه ورکړي. د یو اس اوپن سیالیو د جدول تر اعلان 3 ساعته مخکې د نه لوبېدو خبر ورکړ. هغه په خپل ټویټر لیکلی په خواشینۍ سره زه به ونه شم کولی دا ځل د یو اس اوپن لپاره نیویارک ته سفر وکړم. جاکوویچ یوویشت واره د نړۍ په کچه د آزادو سیالیو اتلولي ګټلې ده. هغه یوازې یوه اتلولي له هسپانوي ټینس باز رافل نډال څخه کمه لري. دا په روان کال کې دوهم لوی ټورنمنټ دی چې 15 کلن سربستاني ټینس باز پکې د واکسین د نه کولو له امله ګډون نشي کولی. د رواني وسات ډیره برخه ازادي فرهنګي مجلې ته بیل سوي خو تر هغه مخکې څو راپورونه لرو. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي امریکا $80 میلیون ورکړي څو په افغانستان کې په ځینو پروژو ولګوي. د ادارې په یو بیړني حالت کې د امریکا مرستې مهمې بللې او هیله یې ښودلې چې د یو اندازه خلکو ژوند به ورسره بدل شي. اخو عام خلک بیا شکایت کوي چې مرستې اړمنو ته نه رسیږي. په دې اړه نور جزئیات صفیولا ستانکزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره FAO وایي د امریکا په تازه مرستې سره به د افغانستان په 8 ولایتونو کې چې خلک یې د خوړو له کمښت سره مخ دي یو شمېر پروژې پلي کړي. FAO پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې USAID د یو شمېر پروګرامونو د عملي کولو لپاره $80 میلیون بودیجه ورته ځانګړې کړې ده. په بیان کې راغلي چې په دې مرستو سره به په نیمروز، غور، دایکندي، جاوزجان، بدخشان، نورستان، پکتیکا او پروان ولایتو کې د خلکو د ژوند د وضعیت د ښه والي لپاره کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره FAO د امریکا د $80 میلیون مرسته چې 2 ورځې مخکې اعلان کړې وه د افغان بزګرو د ملاتړ لپاره مهمه بللې چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د FAO د افغانستان څنګ مشر ریچارډ ترینچارډ ویلي د USAID دا سخاوتمندانه مرسته به د افغانستان له کروندګرو سره مرسته وکړي چې د اوسني بحران څخه ووزي او د راتلونکي لپاره یو اساس کېږدي. FAO داسې وخت د افغانستان په 8 ولایتو کې د پروژو د تطبیق یادونه کړې چې عام افغانان د مرستو د غیر عادلانه ویش، کمښت او ګڼو نورو ستونزو څخه شکایت لري. سیلابونو، زلزلو او نورو طبیعي پیښو بیا د خلکو اړتیا څو چنده لا پسې زیاته کړې ده. د پکتیکا یو اوسیدونکی چې نوم نه اخلي وایي کرنیزې ځمکې سیلابونه وړي خو لا یې مرستې نه دي ترلاسه کړي.
سیلابونه راغلي په اکثره سیمو کې، اکثره هغه په عامه اصلاح پټي ورته یا کرنیزې ځمکې چې مثال دوی د سیلاب لاندې دي، دوی د خوړ طرف ته دي، هغه سیمې اکثره وړي له ځان سره. تر اوسه پورې داسې مرستې نه دي راغلي چې دوی موږ ته ویلي، یا د اماراتي طرفه یا د نورو خیریه بنسټونو طرفه.
د کندهار اوسیدونکی احمدالله وایي مرستې اړمنو ته نه رسیږي.
نو باید موږ ته د کار زمینه برابره سي، باید کارخانې لاسي، باید موږ ته مرسته راکول سي. مرسته راغلې ده، پرون دلته موږ ته ولاړو په سلو نفرو کې دوه نفرو ته ورکړې ده، بالا هیچ چاته نه ده ورکړې. راسي ورکس څه څه ده، دا مسلمانان څه څه ده، چیرې ولاړ سي؟
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د افغانستان څانګې مشر ریچارډ ترینچارډ هم اندېښنه ښیي چې د افغانستان خلک د خوړو له جدي کمښت او لوږې سره مخ دي، او په کلیوالو سیمو کې د دې خلکو فیصدي آن او یو ته رسیږي. امریکا له تیر کال راهیسې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره څه باندې 100 میلیون ډالر بشري مرسته کړې چې د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو ادارو لخوا په خلکو ویشل شوې. خو د راپورونو په اساس په وروستیو 3 میاشتو کې طبیعي پیښو او سیلابونو د افغانستان ناورین ځپلی ولس لا پسې په ستونزو کې ایسار کړی دی.
و هم اوریدل چې امریکا 80 میلیونه ډالر د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې ته ورکړي چې په افغانستان کې په ځینو پروژو ولګوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرت اوریدلای شي.
په سپین بولدک کې د سیلابونو د راوتلو له امله د ویش دروازه تړل شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. په یو ویډیو کې چې له پرونه د کندهار سیمه ییزو رسنیو خبره کړې ښکاري چې پاکستان او افغانستان ته تلونکي خلک زاړه او واړه ښځې او ماشومان تر نیمایي په اوبو کې دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې دا سیلابونه تر سختو بارانو وروسته جاري شول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې کندهار یو له هغو ولایتونو دی چې نن او سبا پکې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې په خبرداری کې په کندهار سربیره د افغانستان په شاوخوا 15 ولایتونو کې د سیلابونو د پیښېدو اټکل شوی. په هرات، فراه او نیمروز کې هم بیا نسبتا چټک باد او دوړو اټکل شوی. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویاند محمد نسیم حقانی ازادي راډیو سره په خبرو کې ځینې هغه ولایتونه په ډاګه کړل چې نسبت نورو ته پکې زیات سیلابونه راوتلي او خلکو ته درانه مالی تاوانونه اړولي.
دغه سیلابونه په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار، روزګان د ولایتونو کې زیات مالی تلفات اړولي دي. همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي، خصوصا د لغمان ولایت په مربوطاتو کې زیات سیلابونه راغلي دي. مرکزریان کې چې مونږ په سیمو کې ستا
د افغانستان په نږدې ټولو ولایتو کې له څه باندې تیرې 1 میاشتې راهیسې سیلابونه راوتلي. دغو سیلابونو د خلکو د کرنیزو ځمکو او استوګنو کورونو په ویجاړولو سربیره سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پنجشنبه په یو خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې تیر 1 میاشت سیلابونو 102 کسان مړه کړي او تر 2500 زیات خلک یې ټپیان کړي دي. ویره شته چې ښایي تلفات تر دې هم لوړ وي، ځکه له ګڼو سیمو په راپورونو کې خلک شکایت لري چې د ځینو خپلوانو په اړه معلومات نه لري او ښایي سیلابونه وړي وي.
و هم اوریدل چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړل شوی. د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې ښایي نن او سبا په اکثرو شمالي، مرکزي، ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د بارانونو له امله تازه سیلابونه راشي. په تېره 1 میاشت کې سیلابونو 102 کسان مړه کړي او 250 نور زیات ټپیان کړي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري استلو اندېښنه ښودلې. د کمشنری د پنځمه په ورځ په یو بیان کې خبرداري ورکړې چې د خلکو د خوښۍ خلاف د هغوی جبري استل ناقانونه کار دی او د دغو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي. د راپورونو له مخې تاجکستان تېره یوه اونۍ کې نه افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي.
د ازادي رادیو تاجکی څنګه ته پرسیدلو راپورونو کې ښکاري چې لک تر لګ نه افغانان د اگست 19 راهیسې د افغانستان پولې ته شړل شوي دي. په دغو کسانو کې ځینو د کډوالۍ سندونه او پاسپورتونه هم درلودل. د دغو راپورونو تر خپرېدو وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د تاجکستاني چارواکو لخوا د افغان کډوالو په جبري استولو باندې ژوره اندېښنه ښودلې ده. یو ان ایچ سی آر دا کار ناقانونه بللی او ویلي دي چې تاجکستان له خپلې خاورې د کډوالو په شړلو سره د کډوالۍ نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او د خلکو ژوند په خطر کې اچوي. د دې کمشنرۍ د نړیوال خوندیتوب د څانګې مشرې الیزابت تان ویلي، تاجکستان باید د افغان کډوالو بندیانول او جبري ایستلو پروسه ودروي. میرمن الیزابت زیاته کړې، څو وارې له تاجکستاني چارواکو غوښتي هغو افغانانو ته پناه ورکړي چې له ویرې د دوی خاورې ته اوښتي دي. تاجکستان ته یوې تازه کړې شوې افغان میرمنې په یو واتس اپ ګروپ کې چې د افغان کډوالو لپاره جوړ شوی، نورو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې د پلازمینې دوشنبې شاوخوا سیمو کې د نه ګرځي څو د جبري استلو له خطره بچ پاتې شي. هغې ادعا کړې چې خاوندې پولیسو افغانستان ته شړلې او دا اوس له خپلو دوو بچیانو سره یوازې پاتې.
ما را گفت که شما را ما دوشنبې میبرم د دفتر، او جګه بزنین ما را مستقیم آوردن مرز.
موږ ته ویل چې تاسو دوشنبې ته بیایو او هلته دفتر کې خبرې وکړي، خو موږ یې مستقیم سرحد ته راوړو. هر چیرته چې استای ځانو نه پټ کړی، هر څوک چې کار ته ووځي مې پریک دی. دوشنبه کې ګرځې مې نن موږ سرحد ته تللی وو، دوه افغانان را د مارس کړل، یوې د پرواز تاریخ هم درلود او بلې سور کارت د کارډوالۍ کارت درلود، خو پولیسو پلمې ورته لټولې.
چرا اعتراض
د راپورونو له مخې ګڼو افغان کارډوالو ته چې تاجکستان کې اوسیږي د جبري استلو یو خبرداري هم رسیدلی چې دوی له یو بل سره په واتس اپونو پیغامونو کې شریک کړي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې د افغانانو د جبري استلو په باب د ازادي پوښتنې جواب نه کړي. خود کورونی چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادي راډیو ته ویل چې د دوی په پلټنو کې ښکاره شوی چې 2 افغانان په تاجکستان کې د اوسېدو قوانین د اسنادو د نه درلودو په سبب مات کړي او دوی جریمه کړي دي. دغه وزارت د افغانانو د ایستلو په باب څه نه دی ویلي. د راپورونو له مخې د تیر کال د اګست رئیس چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، شاوخوا 8000 کسان تاجکستان ته تللي. په دې کې اکثر درېمو هیوادونو ته د تلو په تمه دي او د کډوالۍ د ویزو لپاره یې بیلابیلو سفارتونو ته غوښتنلیکونه او اسناد ورسپارلې دي.
ازادي راډیو ته غوږی اس زموږ ټولې خبرونې د راډیو ترڅنګ زموږ پر وی پاڼه هم لوستلای او اوریدلای شئ. زموږ پته ده azadiradio.com. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په فضا کې اوس هم امریکایي الوتکې ګرځي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل دا ښکارا د یو هیواد په هوایي حریم تیری دی او باید بند شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې په کابل کې د القاعدې شبکې مشر ایمان الزواهری د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو.
د افغانستان په فضا د امریکایي الوتکو ګرځېدو ته د طالبانو د حکومت غبرګون. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د افغانستان په فضا اوس هم امریکایي الوتکې ګرځي او دا باید بند شي.
د بی پیلوټ الوتکو ګرځېدل چې کله کله کېږي دقیق دا د امریکایي الوتکې دي، لا هم زموږ فضا باندې ګرځي. دا موضوعات امریکایانو سره په لوړه سطح هم تر بحث لاندې نیول شوي دي. دوی سره د لیدو کتو په احترت کې هم او انتقادونه هم شوي او موږ د دوی دا تجاوز بولو چې لا هم تجاوز ته دوام ورکړي. زموږ فضا باندې دوی تیری کوي، دا باید متوقف شي او ستونزې سره د ناحیې نه دي یا کوم تشویشونه دي هغه د اسلامي امارت سره شریک شي چې موږ په مځکه کې د هغې اطمینان رامنځته کړو او ډاډ ورکړو.
ښاغلی مجاهد همداراز وویل نړۍ باید د افغانستان ټولو حقوق ته درناوی وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د رواني میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو اعلان وکړ. هغه په یو ټلویزیوني پیغام کې وویل چې امریکا خپل هدف ته ورسېده او د القاعده شبکې مشر وواژه. امریکا دغه برید د بی بی پیلوټ الوتکې په وسیله ترسره کړ. له هغې وروسته چې دغه برید ترسره شو، د طالبانو حکومت په یوې خبر پاڼه کې د دې پیښې په تړاو د څېړنو خبره وکړه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې لا هم د پیښې په ځای کې پلټنې روانې دي. هغه وویل چې طالبان اوس هم دغه پیښه د یوې ادعا تر کچې بولي او په تړاو یې څېړنې کوي. په کابل کې د القاعده شبکې مشر تر وژل کېدو وروسته د طالبانو او دغې ډلې ترمنځ د ژورو اړیکو په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو شوې. تازه د روسیې بهرنیو چارو وزیر د شانګهای په غونډه کې د افغانستان له خاورې سیمې ته د احتمالي خطرونو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې. نوموړي ویلي چې داعش د افغانستان له خاورې کولی شي د سیمې هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي، خو طالبان بیا د داعش ډله په افغانستان کې ځپلي بولي او وایي چې د افغانستان له خاورې هیڅ یو هیواد ته خطر نشي پېښېدلی.
خبرونه او راپورونه هم دومره وو. اوس مو د ازادي رډیو مجلې اوریدو ته رابولم.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې مو په خپرونه کې د افغانستان د سینما له وضعیت خبرو. د شعر پر نقد له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره شخیدلیم.
فکر باید په هنر کې، په ښکلا کې، په نغښت ولګول شي.
شعرونه هم لرو.
پور تهمت په سپین کې داغ دی، بیا ته څه یې زما په تورې لمن تکه سپینه تاره برخورداره.
چیرته لوړه غونډۍ ګورم، یو ناڅاپه یو زیارت.